ستړي مشي په افغانستان کې د مخام وو بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوې ده چې صفی الله سانګزی په کې ستاسو قربت دغه پروګرام درته په څو شیبو کې لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ او پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی سره یو ځای د هرات د تورونډۍ د ریل ګاډي د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویان حافظیا احمد نن په خپل لیکس باندې په ټویټر د دې لیدنې کتنې وخت سپور کړی دی او ورسره لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیتي، ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه وده کول دي. په افغانستان کې د برېټانیا د سفارت شارج د فیروای په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او شمیر نورو طالب چارواکو سره کتنه ترسره کړې ده. رابرټ ډیکسون د جمعې په ورځ پر خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي په کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړې د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ډیکسون د دې کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بلې خوا د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز نن پر خپل شبکې لیکلي د ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برېټانوي چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د ښو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. څه باندې دوه کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي خو تروسه د نړۍ هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالات کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت ته په راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلي دي چې د کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې بهرنیو استخباراتي ادارو په ځانګړې توګه د اسرایلو استخباراتو موساد ته سپارلی دي. د ایران حکومت په تېرو کلونو کې هم د لسګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو کړیده. اسرائیلی ځواکونه وایي په غزه کې د درې اسرائیلي برمته شوي کسان سهون په ډزو لګېدلي وژل شوي دي. د شوټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون چهارشنبې د شجایه په سیمه کې شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال هم وژل شوی. شجایه هغه ځای دی چې له څو ورځو راهیسې په کې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کړی دي. او د کویت امیر شیخ نواف الاحمد السبا د شپږ اتیا کلونو په عمر وفات شو. د کویت تلویزیون نن د خبر تر خبرېدو مخکې د خبرونه ودرولې او د قران کریم تلاوت خبر کړ. شیخ نواف د نومبر پارسیو کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله پر روغتون کې بستر شوی و.
ترشنه آسمان لاندې
سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګزه ښه راغلاست وایم. هیله منیم خو روغ اوسې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې نن له پاکستان د افغان راستنو شو کډوالو د ستونزو په تړاو بحث لرو. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو مرستندویو مؤسسو خبرداري ورکړی چې که له دغو راستنو شو خلکو سره په وخت مرستې ونه شي نو یو لوی ناورین رامنځته کیدای شي. د ساړه ژمي په درشل کې د لکونو افغان کډوالو اجباري ستنول هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان وارده مخه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی دا اندېښنه زیاته کړي چې ګڼ شمېر دا خلک به له ژمي ونه وځي. په تېره بیا دا چې د شمېرو په اساس شاوخوا 80% راستنېدونکي واړه ماشومان دي او هغه خلک چې ښایي په اول وار خپل پلرني ټاټوبي ته راستنېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 15 لکه افغانان، زاړه واړه ښځې او سړي له پاکستانه راایستل شوي چې یوه لویه برخه یې په بېلابېلو ولایتونو کې یا په موقتي کمپونو یا هم له خپلو خپلوانو سره اوسیږي. یوه برخه لا هم په تورخم کې په موقتي کمپونو کې اوسیږي چې هر یو یې په تېره ښځې او ماشومان له ستونزو سره ګیر دي. دا چې د دغه ساړه ژمي په درشل کې تر ټولو مهمه د سرپناه او خوراک په برخه کې څه کېږي او واقعا هغه څه چې ضرورت دی ونه شي څه به پېښ شي په دې مورد او هم ترڅنګ دا چې د هل لارې څه کېدای شي دولت څه کړي دي د طالبانو واکمنو چارواکو آیا په خپلو ژمنو عمل کړی دی که څنګه نړیواله ټولنه د دې تر څنګ چې طالبان یې منځوي کړي او مرستې ډېرې نه کوي نو څه کولی شي په دغو ټولو مواردو په نوبت د بحث له ګډونوالو سره خبرې کوو زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی او د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړی ښاغلی ازرخ شافیزي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اول مرستیال محمد یونس مومند د اقتصادي چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر عالم خان احمد زه او د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د بنسټ مشر صدیق منصور انصاری د پروګرام په دې برخه کې له ښاغلي حافظي ته ښه راغلاست وایو ښاغلي حافظي ستړي مشئ تر څو چې نور میلمانه راځي زه غواړم له تاسو اول بحث له تاسو شروع کړم د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو دغه اندېښنه چې د ژمي په درشال کې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ښایي لویه برخه یې له ژمي ونه وځي په تېره ماشومان حتی د مرګ له خطر سره مخ کېدای شي دا څومره حقیقي ده او واقعا آیا دغه ستونزه څومره جدي ده
سلامونه اونیکې هیلې تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګري او همکار ښاغلي حاجي یونس خان مومند د وکت تجارت سرمایه‌ګذاري لومړی مرستیال او همدارنګه ښاغلي منصوري او نور دوستانو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې تقدیموم دا خو متاسفانه واقعي خبره ده چې د افغانستان معیشتي د خلکو معیشتي وضعیت ښه نه دی او په بحراني حالت کې قرار لري او که چیرې مخنیوي نه شي فاجعې خواته تروم نو دا عیسایي کسان متناقض دي کله یو شی وایي کله بل شی وایي او د عیسایي بنسټونه هم داسې نه دي لکه چې یو تحقیقي عیسایي دي خو په هر صورت هغه شی چې ټول خلک ویني دا دی چې د افغانستان د خلکو فقر تر حده څخه زیات دی او هغه زموږ ضعیف اقتصاد کوم چې شتون لري که د ملي مرستو د مالیتونو له مخې او د خارجي مرستو د قطع کېدو پر بنسټ اوس مهال لا پسې خراب دی
من نه کوم حافظي صاحب د افغانستان شاوخوا 1,000,000 یا 3,00,000 شاوخوا کډوال په پاکستان کې اوسېدل او له دې ډلې دغه د 5,00,000 اوس راستنه شوي دي د دوی اصلي مشکل اکثر چې دوی وایي حتی د خوراک او څښاک نه مخکې دوی د سرپنا شکایت کوي فکر کوي چې دغه ستونزه حل کیدای شي خصوصا په دغسې یخ ژمي کې چې په کابل او په نورو سیمو کې هوا منفي کیږي او حتی په خپله تورخم او سپین بولدک چې کمپونه یې همدلته جوړ کړي دي هوا د شپې لخوا سړیږي یعنی سخته ده چې حتی په ګرمو سیمو کې هم دوی اوسیږي د شپې لخوا خصوصا د دوی دغه ستونزه څه رقم هوارېدلی شي آیا دولت کې دغه وس شته چې د دوی لپاره مناسب ځای برابر کړي که څنګه دوی خو ژمنې کړي دي مګر فکر کوي چې واقعا دا وس لري دولت
اول خو تاسو ته دا ارز وکړم چې دا 1,00,000 کوم چې دي دا د پاکستان د رسمي ادعا له مخې هغه غیر قانوني خلک دي چې هلته اوسېږي یعنې چې اسناد نه لري او هغه نور خلک چې د یونیسیار یا د ملي مؤسساتو اسناد لري یا هلته پانګونې کړې دي یا نور اسناد ورسره دي د اقامت پاکستان که هغوی هم وګڼو تر 3,000,000 څخه زیات خلک هلته اوسېږي په پاکستان کې نو دا 1,00,000 یې وباسي او ویل دي چې تر د جنوري میاشت تر پایه پورې به کم له کمه 1,000,000 وویستل شي هغه ځای څخه دا خو ډېر یو سخت ناورین ده په دغه بد او نازک حالاتو کې دا خلک ایستل بالکل جفا ده په انساني لحاظ او د ګاونډیتوب د اصولو سره هم برابر کار نه ده او د اسلامي عاطفې سره هم برابر خبره نه ده او اوسنی دولت چې یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دی یعنی هغه کاذب یا په اصطلاح مصنوعي رونق چې په اقتصاد کې شتون درلودل د خارجي قواوو پر بنسټ او د بینالمللي مرستو پر اساس هغه اوس شتون نه لري او افغانستان په خپل عوایدو باندې او څلوېښت میلیون ډالر په اونۍ کې زموږ اقتصاد ته تلیفه کیږي په هغه باندې چلیږي او دا د افغانستان د خلکو د ستونزو په پرتله کافي نه ده. دا نوی خلک چې راځي د نوی پاکستان څخه د ایران څخه هم ډېر خلک شروع شوي دي او نور هم را روان دي. نو زه ګمان نه کوم چې حکومت وکولی شي چې دا خلکو ته کورونه جوړ کړي، دا خلکو ته پناهګاوې جوړ کړي، دا خلکو ته خواړه او لباس او د سون مواد ور ورسیږي او په عین زمان کې دا روغتیایي خدمات هم ورته برابر کړي. دا ډېره مشکله خبره ده ځکه چې په افغانستان کې دا سیستمونه اوس ویجاړ دي. مخکې هم همدار خوان نه درلودل خو پس له هغه چې دا مرستې د نوي مرستې کمې شولې زمونږ کیفیت د صحي خدمات هم ډېر راټیټ دی او د ساختماني چارو پهاکله چې یو نیم نفر ته کور جوړ کړو مشکله خبره ده.
او امدا د ساختماني چارو مثلا ما غوښتل چې تاکید لک بیزیاتو کو پر صورت بیا به تاسو ته خی په بل وار کې نوبت درکو ځکه چې د روغتیا مسله به په اخر کې به بحث ور باندې وکړي د غوراستنو شو سره روغتیايي ستونزې څومره دي او څومره دي اندېښنې دي چې افغانستان ته ځینې وایروسونه لکه پولیو او ځینې نور بیا سره یا توکړي. په هر صورت مننه کوم. اوس هم ښاغلی صدیق منصور انصاري په لاین کې دی. انصاري صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلئ. اول بحث هم دغه د سرپنا مسله ده چې ژمی واقعا سوړ ژمی دی، داسې ښکاري او په کابل کې په ځینو نورو سیمو کې ساړه وي خو سند شپې لخوا دغه 15 لک کسان چې اوس را رسیدلي دي او نورم درګرد را روان دي د تورخم او سپین بولدک له لارې، د دوی د سرپنا غم څنګه خوړل کېدای شي، سمدستي څه کارونه کېدای شي؟ ځکه چې دولت خو ویلي دي چې موږ کار کوو مګر واقعا دا وس په کشته چې کار وشي کړی د دوی لپاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمد ستاس خاقلی حافظی همکران و معزز و اوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله. لبدا مرغا مگو تاسی چی چم روینو دا افغانستان شتا و گری چی دانن یا پرون هم به ملگرو ملتونو سربنچی پا خپل راپور که دا سرگندک لا چی دو پر دری برخافانن شدید و ستونز و سرمختی خوراکی امکانات و اقتصادی ستونز دیدی چه دیور سر لحظه و گریوان دی. حقا پراخ بحیر چه ده افغان مهاجرین و ده بیر تا را گردولو و پزور اشارلو ایران و پاکستان نپیل شوه، دا هم یو بل ستر بار د پداسي یو سوزمن اقتصادي حالت کې چې افغانستان شته حکومت او په خپل افغانان ورسره مخ دي. د اقتصادي رکود حالت خوڅه چې اقتصادي وضعیت له سقوط سره مخ دی. خلک د افغانستان سره تشریف لري، تاسو هم همیش راپورونه لري. دا سمه ده چې د حکومت اقتصادي وضعیت به لوړ ښودل کیږي چې عواید زیاتیږي، د ډالر نرخ د افغانۍ په مقابل کې راپریوزي یا د افغانۍ نرخ لوړیږي، مګر دا حقیقي اقتصادي پرمختګ نه دی بلکې کاذب اقتصادي پرمختګ ګڼل کیږي. یا هم هغه څه دي چې په افغانانو یې شرایط سخت کړي. که موږ او تاسو دغه وایي دوه سنجو په مختلفو لارو د تیرو حکومتونو په نسبت پر افغانانو مالی لولی شوي او د اشرف غنی د حکومت پیخی کیږي، هماغه چې به هغه او دغه ټیم مختلف مالیاتي حوزو ته ټارګټ ورکولو یا به هدف ورته ټاکلو چې تاسو به سکل دغمره اوعید راټولوي او هغه به په ولس فشار راولو. دغه سیمه اوریدلې چې مالیاتي حوزو ته هدف ټاکل شوی او ورته ویل کیږي چې د غمره اوعید براولې. مالیاتي حوزې هم په عامو خلکو د جایدادونو په خاوندانو، د کورونو په خاوندانو او په هټیوالو سوداګرو او په دوی مالیات په ډیر به انصافانه شکل لوروي او دا مستقیم تاثیر د افغانستان د عامو خلکو په ژوند کوي. ځکه هیڅ سوداګر د هیڅ جایداد خاوند، د هیڅ پټي او کروندې خاوند او د هیڅ صنعت خاوند دا تاوان له خپل جیبه نه ورکوي او نه هم پوله پټې ورته ګرووي او نه هم تاوان ګالي، بلکې باندې بیچاره او مظلوم او اخیری هغه فقیر او خلکو باندې فشار راځي. چې دا موږ یو ستره بې انصافي ګڼو که دا د حکومت د رهبرۍ د خوانه وي او که هم د هغو خلکو په مشورو وي چې تیر حکومتونه یې له ستونزو سره مخ کړي وو او غواړي په دې توګه د شته حکومت نه هم خلک د قرار په ځای فرار وکړي، که هغه مالیاتي فرار وي، که هغه د خاورې پرېښودل وي، که هغه د سوداګرۍ او صنعت او اقتصاد سقوط وي، که هغه د مارکیټونو او د بازار سقوط وي، ځکه خلک چې نرخونه لوړ شي ورباندې هغوی د پیرودلو وړتیا ونه لري، نو پلورل کمیږي، سوداګري سقوط کوي او د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ کله چې د خلکو ته ونه لري د سرپناه په برخه کې، د سوند توکو په برخه کې چې په دې ژمي کې خلک ورسره مخ دي، نرخونه که موږ او تاسو وینو د دغې مالیاتو او نورو ستونزو له امله ډېر لوړ شوي دي. د دې ترڅنګ موږ او تاسو وینو چې د کاروبار نشتون که هغه په دولتي ادارو کې د ډېری خلک له دندو ګوښه شوي، که هغه سوداګري وه، که هغه مارکیټونه وه، ډېر له سقوط سره مخ شوي، بازارونه ډېر د سقوط سره مخ شوي، صنعتي ښارګوټو کې ستونزې را پیدا شوي دي. دغسې زموږ د کرکیلې مسله د وچکالۍ له امله او هم د لارو د بندېدا له امله چې د پاکستان پر لور د محصولاتو د لیږلو موضوع ده او نور څو څو وار لارې بندې شوې، او له نړۍ سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې د مالی ستونزو چې د پیسو د لیږ رالیږ مسایل دي، دا ټول د افغانستان په اقتصاد تاثیر کوي. تر کومه چې ستاسو پوښتنې ته راځو، هغه دغو مهاجرینو ته د سرپناه مسله ده. موږ فکر کوو چې دا یوه لویه او ستونزمنه موضوع ده د شته حکومت لپاره هم چې په دې سوړ ژمي کې خصوصا په هغو ولایاتو کې چې هلته دغه تیره ورځ شته حکومت ځینو ادارو اعلان کړی و چې تر لس دولسو زیاتو ولایاتو کې به د واورې اورښت وي، بارانونه به وي او سیلابونه به راوځي، نو په دغسې ولایاتو کې چې واورې اوري هلته په کورونو کې ژوند ګران دی، د سوند توکو اخیستل را اخیستل د هغه ځایي خلکو دپاره ستونزمن شوي. پاتې لا دا چې مهاجر او مسافر افغانان بیرته راشي، هغوی که کورونه ولري خو ښه خبره ده، که ګاونډیان او خپلوان دوستان ورسره مرستې وکړي دا لویه خبره، مګر که دوی په خیمو کې اوسیږي، دوی په پنغالو او کمپونو کې ځای پر ځای شي، هلته د هغو کمپونو دپاره د باران د اوبو د وتلو هغه زیربنایي سیستمونه، دوی ته د تخاک د اوبو رسول، هغوی ته د تشنابونو او یا هم د ضرورت نور وسایل او امکانات برابرول، دا به په دې ژمي کې ډیر سخت او ستونزمن وي. موږ هیله لرو چې په دې برخه کې شته حکومت هم نه یوازې د مهاجرو افغانانو د ژوند په اړه، بلکې د ټولو افغانانو د ژوند او اقتصادي پرمختګ په لاره کې د خلکو سره یو ځای همغږی شي. هغه امکانات او هغه بودیجی چې د افغانستان په مختلفو وزارتونو کې د افغانستان د همدې خلکو له جیبه راځي، که هغه د ترانسپورټ وزارت دی، که ښاروالۍ دي، که نورې دي، لشته خالي ځمکونه په استفادې له ښو فرصتونو نه په استفادې دغو وزګارو خلکو ته د کار او زیار زمینه مساعده شي، تر څو هغوی وکړی شي ځان ته د سرپناه، د خوراک، خاک او د سون توکو او نورو پرمختګونو، که هغه تعلیم دی، که روغتیا ده، او که نور د البته او یاسی او باتی مسائلی دی، دا په خپل تمویل کړی شي.
مننه کوم له توضیحاتونه مو. ښاغلی حافظي، یو څه چې ټولو ته معلومه شوی په افغانستان کې، خصوصا په دغسې بحراني حالاتو کې که کرونا وه یا تر هغه وروسته ځینې نور مسایلو، اوس د کډوالو مسله ده، په دغسې حالاتو کې خصوصا په ژمي کې دا د نرخونو بېساري لوړېدا، په دې مورد باندې راته ووایه، او خصوصا دغه اوسني بحران سره د مبارزې لپاره داسې څه ستراتیژي په کار وه، باید وایي نه وایي، څه کول په کار وو چې اوس دغسې حالاتو سره چې موږ ګیر یو باید نه وای ګیر شوي؟
لکه چې ښاغلی انصاري صاحب وفرمایل، موږ یو بحراني حالت کې قرار لرو، او دا بحران نوی خبره نه ده. دا پخوا څخه افغانستان د فقر او بېګاري سره مخامخ ده، او زموږ اقتصاد داسې یو متعارف مقتدر اقتصاد نه ده پاتې شوی، او یو څه رونق چې راغلی و د شورویانو د یرغل په وخت کې، پس له هغه د داود خان په زمان کې، او اوس مهال دا ټول د بهرنیانو په مرسته و. که نغلو بند جوړ شوي دي، هم خارجیان جوړ کړی دي، که مایپر سړک دی جرمنان جوړ کړی دي، که کانال د ننګرهار و شوروي اتحاد جوړ کړی و، که کجکی او دالاب بندونه و، همدا هم د امریکایانو لخوا جوړ شوي دي. سړک د کابل ته قندار پورې روسان جوړ کړل، د امریکایانو جوړ کړل، بیا د قندار څخه تر هراته پورې بیا روسان جوړ کړل. حتی زموږ تعلیمي مؤسسات لکه پولیټکنیک، لکه پوهنتون د کابل، لکه دا معیاري ښوونځی، لکه اماني لیسه، لکه استقلال لیسه، لکه حدیثیه، یا امریکایان جوړ کړل، فرانسویان، یا جرمنان. نو په دغه ترتیب سره د افغانستان اصلا لکه نور هېوادونه د یو بین المللي ښه مناسباتو لپاره هر وخت هلې ځلې کول. اوس مهال دا دوهم کال دی چې هغه بین المللي مرستې کوم چې وي په ټول ساحاتو کې، د فرهنګي څخه نیولې تر کرنې او تر پانګونې، په تب بریدلې دي، او هیڅ هېواد تر اوسه افغانستان حکومت په رسمي نه دی پېژندلی. او دا موضوع یو خالي یو سیاسي مسله نه ده، په عین زمان کې دا اقتصادي بڼه لري، دا ټولنیز اثرات لري، دا ناامید خلک زیاتوي، د خلکو وتښتېدل، او نور هم هلې ځلې کوي چې د افغانستان څخه ووځي. دوی خو قدرونه دي، د افغانستان د خلک پوه خلک دي چې کولی شي چې خپل وطن ودان کړي. نو په دې خاطر باندې موږ څو اړخیز مشکلات لرو، او په اول ګام کې افغانستان یو مقتدر ملي او رسمي سیاسي ادرس ضرورت لري، تر څو چې دغسې یو سیاسي بستر شتون ونه لري، اقتصادي ودې ناممکن دي. مخکې هم لکه چې ما عرض وکړل، زموږ اقتصاد ملي اقتصاد چندان خوند نه درلودل. پخوانی ولسمشر هم ویل چې فقر کرخه تر دوه ډالر لاندې ونیسو، 90% خلک فقیر ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې هم همدغسې مسله وه. نو د دغه مشکل د رفع کولو لپاره چې حداقل یو پیړۍ دوام لري، ډېر اساسي کار ته ضرورت شته. اول یو فکري محور ته ضرورت شته چې د افغانستان د اقتصادي ودې لاره څه ده، او بیا د هغې لپاره بیا کافي منابع پکار دي چې د هغه نظریات عملي شي. اوسمهال خو افغانستان په بد حالت قرار لري، او موجود په خپل داخلي منابع دي، او دا منابع کافي نه دي، او د کړکېچ د رفع کولو لپاره یو سیاسي لی تعامل ته ضرورت دی. په نتیجه کې یو مشروع او رسمي سیاسي ادرس رامنځته شي. نو کنه زموږ خصوصي سکتور خپل هلې ځلې کوي، او لنیکه مرغه په 150 هېوادونو کې د افغانستان د مهاجر خلک او سوداګر چې دغه هېوادونو کې مشته شوي دي، دوی خپل کاروبار په ډېر ښه صورت سره ترسره کوي. اوس مثلا په دوبۍ کې افغانان تقریبا شاوخوا 1 میلیارد ډالر ترنوګر یا دوران د کار لري په کال کې، چې دا د افغانستان د تجارت څخه یو څه زیات دي. همدارنګه دوی په ترکیه کې په تېره بیا په استانبول ښار کې دوی ډېر سوداګریز مؤسسات لري، ډېر کاروبار لري، فابریکې لري، حتی کشتیرانی لري، معدن باندې کار کوي، تجارتي او رایشي اماکن او ساختماني چارو کې کار کوي. په امریکا کې همدغه سي دي، په اروپا کې همدغه سي دي، په منځني ایشیا هېوادونو کې او په روسیا کې او په یوروشیا کې او پخوانی شوروي اتحاد هېوادونو کې هم افغانان نه یوازې پیسې لري او کاروبار لري، بلکې خپل بین المللي مهارت او په تجارت کې زیات کړي دي. ولې که چېرته د افغانستان کې یو واسبات منظم او مسؤول شرایط سر پانګونې لپاره رامنځته شي او د افغانستان خلک ځان درته هوسا وګڼي او دا راتلونکي خپل په خطر کې ونه ویني، دوی کولی شي افغانستان ورغوي. دوی کولی شي لکه چې ترکیې همدغه ترکان چې امریکې او اروپا ته مهاجرتونه کړي وو، خپل پیسې او مهارتونه بېرته خپل هېواد ته یې راوړل. او ترکیې اوسنۍ ترکیې چې د G20 یا دغه د شل پرمختللي هېوادونو له جملې څخه یو ترکیه دی، دا د همدغه خلکو له برکته چې په تېر شل کالونو کې دوی وکولی شول چې یو ضعیف اقتصاد د ترکیې دغسې ورغوي لکه چې اوس ډېر مقتدر اقتصادي حالت کې قرار لري. او ټول لپاره په اول سر کې یو سیاسي بستر ته ضرورت دی او زموږ ستونزې په بین المللي ساحه کې باید حل شي. اوس مثلا مونږ د بین المللي مالي سیستم د څه څخه بې برخه یو، مونږ نشو کولی چې خپل پیسې د سویفت له لارې بېرته انتقال کړو. حتی دا افغانان چې خپل پیسې د خپل کورنۍ ته استوي، دوی مجبور چې د وستر یونین یا د صرافي له لارې واستوي چې تقریبا 10 سلنه دا کمیشن لري. نو په دې خاطر ستونزې ډېرې زیاتې دي. په اول ګام کې باید مونږ خپل سیاسي ادرس جوړ کړو. بل دا چې د اقتصادي ودې لپاره باید اول مونږ خپل مشکلات په رسمیت وپېژنو. اوس بدبختي دا ده چې پخواني حکومت هم خپل مشکلات په رسمیت نه پېژني. دغسې ښکاره کول چې دوی هر شی ګلو ګلزار دي، خلک د لوی څخه د مرګ په حالت کې وو، دوی د تونل د سالنګ نشول جوړولی او ویل چې مونږ مرکز د چارا د ترانزیت د منطقې یو. نو په دې خاطر باندې په اول ګام کې باید مونږ خپل مشکلات په رسمیت وپېژنو او دا ومنو چې افغانستان په دې بد حالت کې قرار لري، ځکه چې د مشکل د حلولو لپاره اول ګام دغه دی چې تاسو مشکل تشخیص کړئ او په رسمیت وپېژنو. بیا پس له هغه کولی شي چې لار د حل ورته ومومي. تر اوسه پورې دا اوسنی حکومت هم کوم اقتصادي کلنلاره نه لري، ځکه چې پخوانی حکومت یې هم نه درلودل. نو دغه لپاره افغانستان د منابعو څخه ډک هېواد دی، ولې مدیریت یې ښه نه دی؟ سیاسي مدیریت هم ښه نه دی، اقتصادي مدیریت هم ښه نه دی پاتې شوی تر اوسه پورې. او که چېرې موږ دا خپل کورنی کار وکړو په اصطلاح کار خانگی، افغانستان کولی شي چې ډېر پرمختللی هېواد اوسی.
بله، مننه کوم. یو لنډه وقفه به واخلو، تر هغه وروسته به د ازادي رادیو زین اوریدونکو ته هم وخت ورکړو چې په همدغه مورد باندې خاصه توګه باندې دا چې سرپناوي څنګه جوړیدای شي او په څه ډول باندې له دغه راستنه شو سره مرسته کیدای شي هغه به بیا تاسو سره شریک کړي. البته نمبر د موږ د واتس اپ دی 00 و 2 3 00 1 1 1. بیا یې تکراروم 00 2 3 00 1 1. داسې فکر کوم آسانه شو. کولی شئ موږ ته زنګ راووهئ، البته یوه لنډه دمه به واخلو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ترڅو چې زموږ ځینی اوریدونکو په واتس اپ یا په ټلیفون باندې زنګ راوي، د انصاری صاحب نه برته بل پوښتنه دا وکړو چې ښاغلی حافظي د مدیریت په برخه کې همدا چې لومړیتوبونه باید درک شي دا مسله یاد کړله، او چې څه اقتصادي ستراتیژي پخوانی دولت هم نه درلودل او اوسنۍ هم نه لري کړنلاري، فکر کوي دا مسله څومره مهمه ده او دغه اوسنۍ بیړنۍ حالاتو کې دغه مسلې درک څومره مهم ده؟
دغه ډیره مهمه او اساسي مسله ده. ټولنې د اقتصادي، سیاسي، ټولنیز او یا هم هر اړخیز سکتوري ودې او پرمختګ لپاره د ټولنې د وقار او نړیواله کچه د هری د برم او عزت د خوندیتوب لپاره د سیاسي او ټولنیز او کلتوري حرکتونو او فعالیتونو ترڅنګ سیاسي چیرازه اقتصادي وده او پرمختیا ده چې په دې برخه باید پراخ او اساسي کار وشي، منظم او سیستماتیک کار وشي او باید وخت شوی وي. موږ او تاسو ولیدل چې د هیواد په مختلفو افکارو مختلفو فلسفو او د بیلابیلو شرقي او غربي بلاکونو چې هر یو د اقتصاد توره چلوله، یو د سوشالیزم توره، د شوروي اتحاد او د وارسا د ملګرو هیوادونو تر څنګ چلوله او راغله افغانستان ته، مګر ووم لیده چې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او حتی سیاسي او امنیتي شیرازه تباه و برباد کړه. دوهم داویداران د امپریالیزم او یا هم د آزاد بازار د داوو سره راغله چې په نړۍ کې ګواکې خېله سراولنې لري خپلو هیوادونو خپلو وګړو او خلکو ته. که هلته موږ او تاسې د کوپراتیفونو یا هم د مرستو سیستمونه وګورو، که هلته د مالیو او ټکسونو سیستمونه وګورو، او په مقابل کې خپلو خلکو ته چې کوم سهولتونه ورکوي هغه وګورو، یعنی ډیر په زړه پورې ښکاري. مګر په افغانستان کې موږ ولیدل چې هغه غلا او د لمران یې د افغانستان د خلکو په اقتصادي، سیاسي او امنیتي شارګونو وتپل چې دا اوس په خپل سیګار او یا هم د امریکې د خزانه وزارت هغوی د نړیوالو غلو په نوم اعلانوي، چې په هغې کې د پارلمان یا د ولسي جرګې پخوانی رئیس او د هغه زوی، او داسې کېدی شي په لسګونو زره خلک وي چې د افغانستان د خلکو میلیاردونه پانګې ترولدي او غلا کړي دي، د افغانستان د خلکو له وینو او زوی استفاده کړي. دغه خلک یاد شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ډوډۍ، د هغوی له لباس، د هغوی د یتیمانو او د کونډو له نفقې، د هغوی له درملو اغلاوې کړي، د هغوی د موټرو د تیلو اغلاوې کړي، د هغوی د وسلو او نورو امکاناتو. دغسې موږ او تاسې ولیدل چې دفاع د کورنیو چارو په پخواني د هغه وخت وزیر د یوازې د پچو په قرارداد کې 200 میلیونه ادا وشوه، دغسې د پوهنې په پخواني وزیر د 900 میلیونو ډالرو په ارزښت د خیالي مکتبونو ادا وشوه، دغسې د سترې محکمې په قاضیانو په یو کال کې د همدې مظلومو خلکو نه د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د رشوتونو ادا وشوه، دغسې د برېښنا په وزیر اسماعیل خان د یوازې د برېښنا په تصدۍ کې د 3 میلیارد ډالرو داوا وشوه، دا چې په نورو وزارتونو کې تکړی و، مګر د یو سره هم حساب و نه شو. موږ فکر کوو چې کچیرې دا اوس هم د تعقل وخت دی، دا اوس هم ښه فرصت دی که د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوتیرش، که د امریکې ولسمشر جو بایدن او د امریکې سنا، دغسې د بریتانیې او د اروپا سنا او پارلمانونه او مشران واقعا د شفافیت طرفدار وي، واقعا د خلکو او د بشر سره د مرستو طرفدار وي، لکه څنګه چې بایدن اوس د امریکې سنا استیزا ته راکاږي او حساب ورسره کوي چې د ده زوی په کومه معامله کې داخل و، که چېرته هلته په جرمنی کې د لوړپوړي سیاستمدار لور د کورونا د وخت د ماسکونو په غلا کې ګیر کیږي او زندان ته لیږل کیږي، که دغه میلیارد ډالري غله له سر رأس نه تر قاعدې راکاږل شي، د دوی نه د افغانستان د خلکو پانګې چې زموږ د خلکو د ټکسونو یا هغه خیراتونه چې د نړۍ دوستو هیوادونو او ملتونو ولسونه یې خلکو یې زحمتونه ویستلی، تاسې کار کړی، ټاکسم حکومت ته ورکړی، هغه ټاکس راغلی افغانستان ته د فقیرو خلکو د نفقې دپاره، د هغوی د سرپنا دپاره، هلته د پوهنتون یو پروفیسر کار کړی، ټاکس یې راغلی، هلته یو ډاکټر او نرسې کار کړی، هلته یو جوالي کار کړی، هلته په هوټل کې یو د هوټلي شاګرد کار کړی، او یا هم نورو عامو وګړو کارونه کړي او د هغوی ټکسونه د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره راغلي. که دا د دوی له دغې دریانوسو غلو او د لمارانو نه راویستل شي او بیرته افغانستان ته راشي، په هغه چینلونو چې نړیوال ور باندې اعتماد لري، هغه چینلونو چې افغانان ور باندې اعتماد لري او د افغانستان خلکو ته ورسیږي. موږ فکر کوو چې افغانستان به د خونړیو او تبهکارو انقلابونو په ځای د جدي او سری او ترقیاتي انقلابونو خاوند شي. دلته به موږ په سیاسي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ به په علمي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ به په روغتیایي برخه کې پراخ انقلابونه او تغیرات وینو، دغه سی په بشري برخه کې، دغه سی په صنعت او تولید برخه کې، د کرنې او مالداري د انقلابونو خاوندان بشو، او په ټولو برخه کې به موږ تاسو ته ډاډ درکو چې داسې طرحې شته، داسې امکانات شته په دې وطن کې، د دې وطن داسې اصیله وسیل زاده بچیشته که چیرته د دوی پانګې، د دوی امکانات یا هغه ټکسونه چې دا اوس راټولیږي، هغه مرستې چې دغه په اونۍ کې تلویخ میلیونه ډالر دا اوس هم د همدې نړۍ د عامو خلکو د ټکسونو نه او د هغوی د مرستو نه افغانستان ته راځي، که دا د ملګرو ملتونو دریانوش مامورین په خپل اډمن کاستونه او مصارفونه لګوي، کدا په ان جی اوګانو کې په لولو فیشنی او تزئینی مصارف او په اداري مصارف مصرف نشي، او 100% ډونیشن یا مرسته 100% د افغانستان خلکو ته ورسیږي، د افغانستان د ویاړلو رضاکارانو، د افغانستان د هغو اصیل او اصیل زاده بچیو په لاس شي، هغوی د خپل امکاناتونه د افغانستان د خلکو د ترقی او پرمختګ لپاره، د هغوی د سوکالۍ او هوساینې لپاره، او دا غوی د خراتلون کې د پاره او د نسلونو د تقوی لپاره کار کوي. دا اوس هم په افغانستان کې شته، دا اوس هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته، او لله الحمد دغه سي بهرني دوستان که هغه د هر عقیده، د هر فکر او د هر دین او مذهب خوندان دي، داسې خلک په نړۍ کې په میلیونونو موجود دي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په مظلومو خلکو او بشري زړه سوځي، د بشري ورونو په توګه، خويندو ورونو په توګه ورته ګوري، او دا غوي سره مرستې کوي، رضاکارانه خدماتو ته تیار دي، بي بلایواز مرستو او همکاري ته ورته تیار دي. موږ فکر کوو ک په دقیق او ښه شکل، په زلسوان دي شکل، د افغانستان د خلکو سره دغه مرستې او د شته امکاناتو او لاستراولونو نه دغه فیصدي مالیات چې ماته ستوېل چې حکومت یې دا اوس راټولوي، تاسې باور کوئ چې راورځ مې هم ازادي راډیو سره په بحث کې دا ویلې چې د 1400 کال په نسبت ما سره داسې دغه شته چې 1401 کال سره د دې چې د تیر جمهوریت په نسبت 10% 1400 کال کې مالیات اوچت شو، مګر د 1401 کال کوم مالیات چې راغلي، داسې کیسونه موږ سره شته چې 100% مالیات د تیر حکومت په نسبت په خلکو لوړه شوي. تاسې فکر وکړئ چې 10% مالیه هم کلولیږي. خاغلی حافظی صاحب هم تشریف لري، تاسې دا وګورئ چې دا 10% په کوم اساس باید لوړ شي. مالیات پر عایداتو دي، باید عایدات لوړ شي وي، مګر که تاسې 100% مالیه لوړوي د افغانستان په مظلومو خلکو، تاسو په مقابل کې وګورئ چې 2% د خلکو عواید مو لوړ کړی دي.
مننه چې دغه د راستنو شو مسلې نه لکه لکه لدی ونه وزوبه کی چې تاسو خبرې قطه کو او یو اوریدونکو پلان کې مده چاغوی ټلیفون قطه نشي، بیا به تاسو ته اتمن نوبه درکو. خو د راستنو شو مسله باندې بلغو سره خبرې وکړو، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست، لکم زایم زنګ راولای.
تج محمد کندار ورته پندمه ناهز مالک نیولې ده.
نو مهرباني وکړئ، ترشنا اسمان لاندې پروگرام دی، دیم دغه ساړه ژمی په درشل کې کندار کې خو به هوا ښه، خو په کابل او نور سیمو کې چې هوا یخه ده، او دغه لکونه راستنه شوي کډوال دي، د دوی د ستونزو په ارتباط غواړو د تاسو نظر واورو.
سنه سوا یخه ده، د کډوال خو روان چې خو الحمدلله اسلامه امارت، افغانستان اسلامي امارت سره تایید ته نیولې دي، د افغاني مرستې سره کوي چې د دې دروازه پر وي. خو بیا هم ځینې خلک چې خپل خیمه یا خپل مځکه یا سرایونه معلوم نه وي، حتی داسې خلک له ما خپل پښکې ولیدله چې هغه د علاقې نوم نور معلوم، چې موږ د کومې علاقې سره هجرت کړی دی و پاکستان، هغه علاقه له نور معلومه. نو بیا هم متفق چې د اسلامي حکومت خیر ورکړي، چې نور کومک سره وکړي، چې نور نړیوال کومک سره وکړي، او اوس خو نو ژمی دی خامخا بخاري او یو خونی و خیمه ته خامخا ضرورت ده، بیا نو داس کم ټینګ یې خونه چې
صحیح ډیره مننه کوم تاسو چې زنګ مرو. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې هم زینو کسانو کمنټونه یا نظریات لیکلي دي. لاغې ډلې عبدالکریم پښتون لیکلي دي چې د دغه ناورین او ستونزو څخه ژغورنه پر بشري موسسو همکاري ادارو باندې ده چې په ډېر چټکۍ سره غږ وشي چې دا کار دې د افغانانو د مرګ او د ژوند مسله ده او په خارج کې چې افغان ورونه دي د خبره هغه دې هم په ډېرې چټکۍ خپل کومک او همکاري وکړي. له دغو راستنو شوو سره مالک انصار په نوم لیکلي، خدای دې په ټولو افغانانو ورحمېږي، امین. او اسرائیل مومند لیکلي، د دې ناورین مخنیوي په هر علاقه کې د قوم مخور او امامان کولای شي چې هغه کډوال امارت ته د دې خبرې حکومت ته په ګوته کړي چې صحیح اقدار وي، ځکه د دې خبره زیات کډوال داسې دي چې هغوی د مخکې نه دلته نیم کورونه شته او آبادې مینې لري، خو په بدبختانه هغوی هم چغې وایي چې دا مسله خانه ده او باید حق حقدار ته ورسیږي. مننه کوم له دوی نه. ځینې نور کسانو هم که وی هغوی ته به وخت ورکړو. تاسو د ازادي راډیو په 00 2 1 0 1 واټساپ شمیرې باندې کولی شئ موږ ته زنګ راووایئ. تر شنه آسمان لاندې پروګرام دی. ښاغلی حافظي، ځینو کسانو اوس لیکلي وو چې حق حقدار ته نه رسیږي. په دغسې بحراني حالاتو کې فکر کوئ واقعا هغه چالبازیانې ځینې خلک کوي چې که څام مستحق نه وي مخترازي، مثلا هغه د ډوډۍګانو د توزیع یا د دسترخوان په پروژه کې ځینې خلک داسې هم وو چې ښه لوکس کورونه به درلودل، بیا به یې نومونه په هغه لیست کې لیکلي وو یا ثبت کړي وو چې هغوی ته مرستې ورسیږي. فکر کوي اوس وخت کې هم دغسې امکانات شته چې درغلی وشي او خلک درغلی وکړي په دې برخه کې؟
د افغانستان خلک د ملي انسانیو له مخې 90% مسکین او فقیر دي او ډوډۍ ته اړتیا لري. او په دسترخوان کې که دا خلک راځي، زه ګمان نه کوم چې دا یو شتمن څوک دومره دي ځان شي چې د غریبو او فقیرو خلکو ډوډۍ وخوري. خو د هغوی شمېر لکه چې ویل شو مخکې درې سلنه دي، او هغوی خو په حساب کې نه راځي. تو اما دا هم شتون لري چې کله چې دا اماره نفس تر کنټرول لاندې نه او د هر ستادي وګرځي، حتی شتمن خلک د دغه منابعو څخه سوء استفاده کوي. او دوهم دلیل دغه دی چې دا یو سیستم دغه فعال سیستم چې وکولی شي چې د درغلی مخنیوي وکړي، هغه مدرن سیستم شتون نه لري. ځکه چې دا مرستې هغه اکثر چې راځي د ملي مواساتو له لارې راځي او بیا د انجوګانو لخوا ویشل کیږي. په دوی باندې داسې یو نظارتي سیستم شتون نه لري چې هغه څوک چې بسپنه ورکوي او مرسته کوي یا هغوی کوم استازي هم دلته شتون نه لري چې دا کنټرول وکړي چې زموږ مرستې د مستحق خلکو ته رسیږي که نه رسیږي. په دې قانونۍ کې هغه خلک دي چې راځي، جوګان خو تشکیلات دونه زیات نه لري، راځي هغه یو ملک پیدا کوي یا مثلا یو مخور د قوم یو څوک پیدا کوي ورته وایي چې لیست راوله. هغه هر څوک چې بیا لیست راوي خو هغه بیا حکومت هم په هغه کې بیا ګډون لري. دا حکومت هم داسې نه دي چې دا شتم لوړ پول ممکن دي چې ډېر مرافعي او سهول لري، لند کروزر مو لري او مانع مو لري او شیول لري. اما دا غریب خلک د هر حکومت هغوی هم ډېر محتاج خلک دي، ځکه چې د یو تاسو وګڼئ د یو ښوونکي تنخوا 5000 یا 6000 افغانۍ دي. 6000 افغانۍ او یو کورنۍ چې 5-6 تر 10 کسانو پورې هلته ډوډۍ غواړي، جامې غواړي او نور ضرورتونو ته ګوري، دغه لپاره د شپږ زره افغانۍ څه کېږي. نو په دې ترتیب سره دا فقر په خپله د فساد اصلي منبع ده. دوهم دا چې هغه مامورین چې د هغوی د ژوند د معاش له لارې د حلال تنخوا له لارې سنبالېږي نه، هغوی هم په دغه مرستو باندې د دغه مرستو څخه بیا ناوړه ګټه پورته کوي. او بیا د سم سیستم نه شتون په تطبیق د توزیع د مرستو کې هم دا د لویو ستونزو ده. نو شفافیت څخه ډېر نیمګړتیاوي لیدل کېږي او د خلک ډېر شکایت ځینې لري. حتی هغه خصوصي سکتور هم چې خپل مرستې کوي او دا مرستې د محلي خلکو له لارې کوي هغوی هم شکایت لري چې دا زموږ په کې چیزی په بشپړه توګه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو دغه لپاره باید دغسې یو شفاف نظارتي سیستم شتون ولري او دا متاسفانه اوس مهال شتون نه لري.
مننه کوم افیزی صاحب. ښاغلی صدیق منصور انصاری، د دغې نظارتي سیستم په برخه کې طالبان خو وایي چې موږ مثلا د مرستو پر سر باندې څار کوو او همدارنګه ځینې کسان راجستر کوو او راجستریشن مکمل او منظم مختزی، خو سربیره پر دې هم دغسې شکایتونه راغلي دي په زموږ په فیسبوک او همدارنګه ځینو نورو برخو کې هم ویلي دي چې هغه مستحق خلکو ته صحیح هغه نه رسیږي. او بیا د طالبانو په دوره کې خو پخوا هم ځینې شکایتونه شوي وو چې حتی ملایان او ملای امامانو دا خلک ځینې کلیو ځینو سیمو کې دوی هغه مرستې خپله اخلي یا خپلو خپلوانو ته ورکوي، مستحقو خلکو ته یې نه ورکوي. فکر کوي په دغسې یو بحراني حالت کې چې کډوال راستنیږي، خوراک او څښاک او هر څه ته ضرورت لري، که واقعا مرستې ورسره ونه شي هغه مستحق ته څه به پېښ شي؟
په دې اړه غالباً چې د رحمان بابا یو بیت دی وایي چې د غوی غوښې وایي چې په خپلو بادشاه نه دی، تش د غوښو دوکاندار دی. په ټولنه کې متاسفانه داسې یو شمېر ملکان، حتی یو شمېر د ګذر وکیلان کېدای شي وي. داسې په تیرو حکومتونو کې ما څو مثالونه تاسو ته درکړه چې د وزیرانو په کچه داسې خلک چې د کروزینونو قطارونه بور پسې روان وو، مګر د دغې فقیرو خلکو مړې تروړلې. دا یوه اونۍ مخکې زه جلال آباد کې وم، هلته د بټي کوټ ولسوالۍ یو چا راته وویلې چې داسې خلک چې مرستې د فقیرو خلکو دپاره راغلي وي او هغه شتمنو خلکو اخیستي وي، داسې کومه اداره شته چې سړی ورته شکایت وکړي او غم یې وخوړل شي؟ مایل څنګه وایي، زموږ په کلو سیلابونه راغلل، د خلکو کورونه وې وړه، څه مرستې منظورې شوې، د هغې تقریبا یو کال نه به ډېر وخت شوی وي، خو داسې څوک شته دی چې د کانال ټول فارمونه یا اکثریت فارمونه له هغوی سره اجاره دي، که هغه د مایانو فارمونه دي، که هغه د مالټو فارمونه دي، څو شرکتونه لري او هر شرکت یې 300 جریبه ځمکه اجاره لري. وایي دوی هم هغه کوټې چې دوه خونې، یو تشناب، یو برنده د هغه ورانو کورونو والا ته جوړېده، وایي دوی هم په لیستونو کې خپل نومونه لیکلي دي او دوی ته هم هغه کورونه جوړ شوي، مګر ډېر داسې غریب او بېوزلې کورنۍ شته چې هغوی یا واسطه نه درلوده یا ته څومره عذرونه وزارې چې کړي دوی په لیست کې نه دي نیول شوي. نو دا یو ژوندی مثال دی. دغسې په لرې کلو او بانډو کې هم په ورته ډول بې انصافي کېږي، که هغه د یو شمېر انجیوګانو د خوا وي، که د یو شمېر ملکانو له خوا. البته با انصاف ملکان او مشران او مسؤولین به هم وي چې پراخ تار به ولري. نو په دې لحاظ کې موږ د احتساب غوښتونکي یو چې باید حساب وشي او هغه امکانات چې د بېوزلو خلکو په نوم راځي هغه واقعا مستحقو خلکو ته ورسي، که دغه احتساب او دا څارنه د حکومتي ادارو، د ولسوالیو د ادارو له خوایي، که د ولایتي ځایي ادارو له خوایي، او که هم دغه امنیتي او استخباراتي ادارو له لارې، دا باید په جدي ډول وڅارل شي، وڅېړل شي او مرستې په حقیقي ډول ریښتینو اړمنو خلکو ته ورسیږي. دغسې مثالونه به غالبا ډېر وي هم به د حکومت په د اړوندو ادارو په میزونو د دوی لیستونه او قضایا پراته وي. هم موږ او تاسې ته دغسې ډېر کیسونه راځي، تاسو ته په ټلیفون او په پیغامونو کې خلک دا خبرې کوي، موږ ته اکثر چې مخامخ شي راسره په جلسو مجالسو کې راسره مخ کیږي، د ټلیفون او واټساپ او نورو لارو دغسې مسایل او موضوعات راسره شریکوي. موږ ټول په ګډه مسؤلیت لرو ترڅو دغه سي قضایاوي تعقیب کړو او یا هم اړوندو مسولینو سره موضوعات شریک شي، کاغذ د نړیوالو ادارو مسولین دي، کاغذ د کورنیو دولتي ادارو مسولین دي، او یا هم د کورنیو موساتو مسولین دي، د ملکانو او د گذر وکیلانو ټولنې او اجتماعات دي، ټول باید دي ته ډیر او جدي پاملرنه وکړي. ترڅنګ یو مهمه مسله چې ما مخکې تاسو ته مخکې هم اشاره وکړه، د نړیوالو موساتو لخوا د اګه ډیرو لوړو اداري مصارفو موضوع ده چې دا د دغه مرستونه ګرځول کیږي، یو دوه ځای بانکونه وګرځوي، دغه بانکونو د لارې چې دا پیسې افغانستان ته راځي، کاغذ نړیوال بانکونه دي، که د سویفت له لارې راځي، که د ویسټرن یونین له لارې، هغه یو فیصدي ګرځوي. دلته ممکن د افغانستان بانک خپل یو فیصدي چارج زور باندې ولري، بانکي دغه چې بیا بل بانک ته انتقالي یا خپل چارجز لري، دا چې بیا موسسات خپل اداري مصارف، د پرسونل مصارف، د خوراک خاک او د سون توکو او د موټرو او د ترانسپورت مصارف پور واچي، بیا چې هغه لوکل یا کورنۍ انجیوګانو ته دغه مرستې رسیږي، هغه خپل پروپوزلونه لري، لوړې بودیجې په هغه کې په اداري مصارف او په پرسونل په کورونه او په نورو شینو او وتر لاس او سلفي سره یوازې د administrative cost په نوم یو اضافي شی چې یعنی د پرسونل او د مامورینو د خراج څخه د ټولو او د مرستو د قیمت سره بیا وتر لاس او سلفي سره اضافي نور څه ور باندې ورچي، چې هغه یعنی ډیر د مصرف ولم مې ویاسي اضافي او اپراتیفي غوندې. دغه مصارف کرا کم شي، مو فکر کو چې د افغانستان خلکو ته به تر ډیره مرستي ورسي.
مننه انصاری صاحب. اخري مبحث د خغلی حافظي چې دغه خلک چوس راستنیږي، خو خوراکي مواد تم ډیر زیات اړتیا لري، د ملګرو ملتو بیل ابيلو ادارو چې خلکو سره مرستي کوي، وارده مخه ویلی چاغه بودیجوی کاسر دوی ډیر زیات لري، او حتی نیمایي برخه پیسې هم چې دوی ورته ضرورت لري نه دی رسیدلی، جمع دا چې اوس لکون افغان کډوال رسیږي، یعنی دوی یو بحران سره مخ دي. پخپله هم دلته په بهر کې افغانان څه کولای شي، خصوصا دغه د سازمانی فاند ریزینګ څومره مهمه ده، یا د مرستو ټولول. د افغانستان کرکټ د ملي ټیم کاپټان لارډ امریکا ته $100,000 ټول کړای شو، یعنی یو سرشناسه څیره لاړلته کار وکړ او افغانانو سره مرستي لپاره. البته هغه ویل چې دا مرستي به لوغو کسانو ته ورکی چې له پاکستان راکړه کیږي راځي. دغه کار څومره مهمه ده؟ په بارې نوې هیوادونو کې اکثر دغه سي کارونه کیږي، مګر څومره مهمه ده چې سازمانی شکل باندې وشو او خه مدیریت شي؟ فکر کوي دا مرسته کولای شي، خصوصا د خوراکي مواد او غلمړنۍ او اشد ضرورت چې دی په برابرولو کې.
پاول سر کې خود انساني احساس او بشري عاطفه دا خو د ټولو څخه ډېر ستر فضیلت ده چې لنی کوم رغه په غنانو کې شتون لري. زه تاسو ته عرض وکړم چې یو اشاریه و میلیارد ډالر په تیر کال کې هغه میشت افغانان چې په بهر کې دي خپل کورنۍ سره مرستې کړي دي، یا خپل د کورونو د بیا رغونې یا د نوې جایزادونو په خښتو کې دا ستوري چې دا په خپل د افغاني د ثبات لپاره یو لوی دلیل ده. یعنی ولا سو میلیون ډالر چې کله ناکله زیات هم کېږي، تر 2.3 میلیارد هم په یو کال کې راغلی دی افغانستان ته. دا ښه بېلګه ده. دوهم دا چې دغه په خاص او ځانګړي مسایلو کې خصوصي سکتور د افغانستان هم ډېر او شریفانه برخورد وکړ. مثلا تاسو ته پام شته چې د زلزلې چې وشولې په هرات کې او بیا د کډوالو د راتګ کې ډېر موسسات پیسې ورکړې. مثلا تاسو تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان د خپل د سخاوت د صندوق څخه 15 میلیون افغانۍ یو ورکړې. بیا نور هم د آزادې حیات مدیرې د استاد پیسې ټولې کړې. مثلا زمری کامګار 10 میلیون افغانۍ ورکړل. مثلا میرویس عزیز تک 200 میلیون افغانۍ ورکړل. او اتحادیې شرکتای نفت او ګاز د افغانستان هغه هم تقریبا 10 میلیون افغانۍ ورکړل. نور پنګوال هم پیسې ورکړل. دا احساس شتون لري یو کې خو هیڅ ځان په خبر نه کړو چې دا غوښتل پیښ شوې ده کنه شوې.
دا د بیا دوهم برخه د کډوال لپاره چې مشرقي سره د اوتاق تجارت د ننګرهار دا ښاغلی ډاکټر مخلص احمد د موږ یو کام د چمخ کې هیڅ اوتاق خپلته او سم الته دی ربي وړي دي د موظف چې په تورخم کې د اولین مرستې چې شوې دي دغه خلکو چې خلکو د څښاک او خوراکي ورسوله په اول ګام کې بیا وروسته بینلي موسسات پیدا شول او بیا حکومت پیدا شو همدارنګه په بلده کې زموږ یو بل ملګری دی همکار دی ملګري حیات غړي دی مرکزي اتاق ښاغلی یودین اڅکزی نومیږي او بل هلته زموږ د بلدک د اتاق رئیس دی دوی تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې شپه ورځ هلته د کډوالو په خدمت کې دي خپل د وسط څخه پورته مرستې رسوي ورته دا ښه کار دی ځکه چې که چیرې موږ خپل خلکو سره مرسته ونه کړو بیا د بهرنیان ستمه باید ولرو اول خو په خپله باید د سړیتوب ولرو مولنی کمرغه دا په عمل کې ثابت شو چې د افغانان په ټوله کې دا عاطفې او دا احساسات لري او لګیا دي خپل خلکو سره مرستې کوي تر خپل امکانات څخه پورته نو او هغه د کرکټ قهرمان هم خکار وکړ چې مقصد خلکو په فکر کې وو او لارالته یو فنډریزینګ وکړ دا مقدار مهم نه دی دا احساس مهم دی چې څونه وو چې وو تنوع دوهم مسله دا اولی مسله دا دی چې دا احساس او عاطفه ورسره شتون درلود چې خپل خلک په غم کې وو اما دا سیستم چې د زموند امکانات محدود دي دا تر څو چې بینلی په لویه کچه اوس مثلا اتحادیه د اروپا یو اتیا میلیون یورو مرسته کړې ده کدا پیسې په سمه توګه خلکو ته ورسیږي او شفافیت پکې شتون ولري او دا اضافي مصرفونه نه وي دا لوګجري ژوند ځینې وباسو دا کچه د مرستې زیاتوي
سې ډیره مننه کوم ښاغلی حافظي لتاسو او چې ګډون مو وکړ په پروګرام کې اخیری پښتنه بل ښاغلی صدیق منصور انصاری او ښاغلی انصاری دغه د فند ریزینګ مسله څومره مهمه ده په بار کې خو اکثره مسایلو کې دوی پیسې ټولي یعنی په ټولنیزه کچه باندې حشمت الله شهید می مثال راوړ یعنی څومره مهمه ده چې افغانان سره متحد چې په دغه برخه کې خصوصا دغه راستن شو کډوالو لپاره اولینی ضرورت چي دي د خوراک او څښاک دغه ورته برابر کړئ شي
د غډیره مهمه او اړینه مسله د الکترنګ چې خارجي حافظي اشاره وکړه چې یو اشاره یو یات باندې یو میلیارډ ډالر تیر کال افغانستان ته همدار افغانانو را لیږل خپل کورنۍ سره همدستي کړی او یا هم عام افغانانو سره چالمندي موږ فکر کوو کچیر زموږ افغان خويند ورونه هغه ویاللي اصیل او اصیل زاده افغانان چې بهر میشتي او شمیری میلیونونو ترسیږي چې موږ او تاسو د ایران او پاکستان افغانان هم پکې و شمیرو چې په دې کې ډېری خوشتمن خلک دي کاروبار لري د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د سنور نړیوال زحمت وباسي موږ افغانان هم شته په اروپا امریکا استرالیا او نورو هیوادونو کې او دوی په غیر منظم ډول مرستې رالیږي خپل کورنۍ او خپلوانو ته دوی ټولنې لري شوراګانې لري زموږ غوښتنه او هیله له دوی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې دا د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد له لارې چې دوی خپلې دغه مرستې منظم او سیستماتیکې کې یو د یو پراخ او منظم پروګرام د لارې افغانستان ته راوستوي تر څو موږ وکړی شو کورنۍ په خپلو پښو ودرولای شو او دا د سیروم په شکل نه وي چې قطره قطره دوی ته د دوی رګونو تازی او بیا چې اخلاص شي بیا راتلونکي کې بیا اور باندې کومه ته به لرزه راشي بیا سیروم ترتیا ولري بلکې داسې د واکسین په شکل باید وی چې یو ځل ورته تطبیق شي هغه بدن نور مقاومت پیدا کړي او د وایرسونو او امراضو جراثیمو په مقابل کې مقاومت ولري نو موږ یو ډیر خپاکیج د حکومت پر میز همیشه افغانانو ته هم دا وړاندیز کړي او اوسی ستاسی لاری هم ټول افغانانو ته وړاندې کوو چې دلته باید د کوچنیو صنعتونو تولیدی پروګرامونو او صنعتي پروګرامونو کار وشي، دغه چې د کوچنیو سوداګریو چې په دې لار کې موږ د دایمي بازارونو سترو بازارونو وړاندیز کړی، د جمعه بازارونو یو سلسله پروګرام هم وړاندیز کړی دی، د کابل په کچه څوار لستر شلو موقعیتونو کې دغه سی په مختلفو ولایتو ولسوالیو کې ټول افغانانو نزمون خيله داده چې دوی دلته خپل خپلوانو ته مرستې رالیږي، دوی په منظم ډول تنظیم کړي، کولی شو موږ چې که یو افغان کورنۍ لس زره افغانۍ ولري خپلې ولري مرسته ورته راځي، که دیر زره افغانۍ ولري، پنځوس زره ولري، سل زره یا دوه سوه زره افغانۍ ولري چې تر یو نیم زره یا دوه زره دوه نیم زره ډالرو پورې کېږي، دغه افغانان چې مرستې رالیږي دا د یو کال مرستې یو ځل هغې کورنۍ ته راولیږي په یو پکیج یا د شپږو میاشتو یا د درېو میاشتو، کولی شي په دې بازارونو کې او یا هم د خپل
کوچنیو
تولیدي پروګرامونو د لارې خپل ژوند په پښو دروي، او د دغه ماهي ورکولو په نسبت د ماهي نیولو چل